ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هېوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یو حکومت کې باید بېلابېلې قومي، مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دې هېوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، بې طرفه، متحد ټول ګډونه سوله ییز او له تروریزم، جګړې او مخدره موادو پاک هېواد وي. د افغانستان په لسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو د اورېدو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اعلامیه کې ویل چې د چنګاښ تر شپاړسمې پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا او غزنی کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ځینو، په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50 تر 80 کیلومترو پورې وي. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو نتیجې ښایي نن شنبه اعلان شي. دغه ټاکنې د تېرې شپې تر 12 بجو پورې تمدید شوې. دغه ټاکنې د تېرو انتخاباتو د دو مخکښو کاندیدانو، اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلارې سعید جلیلي ترمنځ وشوې. په ایران کې چې د وګړو شمېر څه باندې 50 میلیونو ته رسېږي، دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستې د ټاکلو لپاره وشوې. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو مخکښ مشر وایي دوی تمه لري چې په غزه کې د جګړې د دو لپاره ژر له اسرائیل جواب ترلاسه کړي. د حماس دغه چارواکي اسامه همدان د فرانسې خبری آژانس ته پرون ویلي ممکن دغه جواب نن شنبه سهار دوی ته ورسیږي چې ورسره په غزه کې جګړه ودرول شي او د رمل شو خلاصون ته زمينه برابر شي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فائنل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیې سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ځان ورساو. په بل لوبه کې هسپانیا کوربه جرمنی ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسید. هسپانیا جرمنی ته د 2-1 په مقابل کې ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړه. مخله دې چې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه پروګرام ته ورورسیږي، د دې خبرونه ورستای راپور. د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو د معیاري روغتون له نشټوالي شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشټوالي او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور په دې راپور کې
د تخار د شکمش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د روغتیایي خدمتونو له کمواله شکایت کوي. د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د نفوس زیاتوالي ته په کتو سره په نوموړي ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون نشتوالي خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د شکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو محمد حسین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به یک شفاخانه مجهز ضرورت داریم و
موږ یو معیاري او مجهز روغتون تارته لرو. شکمش لوی ولسوالی ده. دا یو کلینیک زمون خلکو ته بسنه نه کوي. ځنی وخت زمون روغتي ستونزې دلته نه حل کیږي، بیا خپل ناروغان نور ولایتونو ته انتقالوي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شکمش ولسوالۍ کې یو 50 بسترز روغتون جوړ کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلاب شاه راته وویل:
در ولسوالۍ شکمش کې تقریبا از 1,50,000
په شکمش ولسوالۍ کې کابو 1,60,000 نفر ژوند کوي. د نفوس شمیر ته په کتو سره باید په دې ولسوالۍ کې په معیارونو برابر یو 50 بسترز روغتون جوړ شي ترڅو زموږ روغتیایي ستونزې په خپل ولسوالۍ کې حل شي.
د یاد شوی ولسوالۍ د ښار اوسیدونکي صدیق الله هم ورته خبره کوي:
نسایی ولادی مریضان لرو، نور جرایی عملیاتون لپاره مریضان لرو چې دلته جرایی څنګه د دغه نشته. کلینیکونو کې دوایان نشته، ډاکټران متخصص ډاکټران نشته. حتی زمونږ ولادی نسایی مریضان چې ونده کړه غول اختلالات ولري وي، تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډیر د حد نه زیات دغه لرو ده مشکلات لرو.
د شکمش ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو عمومي مدیر حمدالله عبدالی هم د خلکو انتقادونه مني او په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک کچا 50 بستریز روغتون ته لوړه کړي.
گنجائش ته دې نه لري چې نور ډاکټران یا نور پرسونل زموږ زیاپاس یا دته یو ډی ایچ کلینیک جوړ شي چې کمیش نه پوز زخت ډیر نه پوز دا وي سره دی ولسوالۍ نه نور دوه سره چې دلته د برکی مراجعین راځي د خان آباد ولسوالۍ سره مرز درو هغه راځي.
تخار کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد آصف محمدی بیا وایي دوی هڅې کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې معیاري روغتونونه جوړ کړي.
نفوس اشکمش د انزار گرفته هغه چند نفره ارسال میکنیم.
موږ یو پلاوی سیمې ته لیږو چې د خلکو روغتیا ستونزې له نږدې وګوري. موږ په دې اړه د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې کوو ترڅو په اشکمش ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون فعال شي.
د نموډي ریاست د چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې یو مرکزی کلینیک او 15 فرعي روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د اشکمش کابو 1,000 نفوس ته بسنه نه کوي. اشکمش د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالوقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار د زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوری سره خبري شوې دي. نو موږ وایو چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځ سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه. بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ستنه. بیا نو ما سندره ډېر کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي. ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت و هنر موسیقی، تمرین، مرارت اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په معفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره وره.
Oh,
په پیل کې خو درته وایي چې لږ وخت نه تاسو له افغانستان نه د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونو باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم خلبان د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلوده د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګه مې په دوبۍ کې هم شرکت درلوده، هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لرئ او دا چې تاسو سندرغاړې ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې دغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق لقبه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه، باغ ورځی سما د نړۍ تسترګي غړولي، داغه ورځی څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. دا څه لډیر ځن بعد زما غږ راوته او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د غیلت دا اوس زه خپل په تجارت باندې ډیر بوختم او په خپل تجارت مې ډیر حساب کوم او څنا څه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کم او سندرې وایم. په دغه خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او داغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه، بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي، فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه، موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو، ګلمو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان وسمالته دي، د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی، نو ما ته هیڅ هم نه ویل څنګه سمه وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره، کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي؟ او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د بعضې مشترک کارونه پاتې شول نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته. نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې هم، کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم چې زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندیم څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي. الله دې ماته قوت او طاقت راکړي تر څو چې ژوندی یم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې ووایم.
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقي په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي؟
په کمپوز کې پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخستی وو، زما په موسیقي کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا، د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډیوالي ده. بېشمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي. هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت څه پې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغو نه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپره سو، لکه د نندرتون موضوع و چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکړي دا نندرتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه و؟
د نندرتون پاک لست زدل ته په دوبی کې شرکت لرم چې هغه نندرتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما په خپل په دغه کې زده کړې کړې دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو، نو دا یو شخصي نندرتون ده. موږ یزما شرکت د افغانستان نمائندګي کوي پکې، البته هلته شپږ دېرش و دېرش هیواد دي، چې خوشبختانه افغانستان هم په غو کې ده. هر څوک خپل د هیواد نمائندګي کوي، خپل د هیواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم، څنګه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، چې هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو، خرڅ کوو او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسوو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پورسه، څومره بخوی چې تاسو په دې مرکه کې د غپاکلام یو څولرو په همدې پوښتنې سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسوو.
څومره ښه ده چې دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواښاد بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ، د هغه یاد تازه کیږي، د هغه روح ته دعا کیږي. زه خوشبخته یم چې د داسې یو سړي زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخیستی، د وطن دپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی، او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاده وي، د ده مینهوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
یوازې هم دارېږم
کې د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخته ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصل وچې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تا حدی که میتونیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که اکتداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کوم ازای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د 200 هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسان په دې توانېدلي چې بهر ته راشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته په تمه یو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم که سبب شده 5% شاید شوه 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یغ ځوان سندرغاړي چې تازه کډول شوی لاغوس خدا ته منوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري، خو په خاني به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستوندو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دی همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیان کار تولید کنن، شانه بتن موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوي په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوانه انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه ها استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
Thank you. سوشی چه گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے ملوشی چه گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے ملوشی پتاتا پاتچشی بیا بماتا پاتچشی ولے ولے داسیوشی ولے ولے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی لشکر ڈوڑے دے گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولے ولے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی
گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب